السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په روان 2022 کال کې له 1,15,000 کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځپاڼې د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري احتساب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزرن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د می پر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیګ کې نن دیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د دیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکتاګه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکتاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولی.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابې کمه د افغانستان بانک سره لرو، نمایندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پوز د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. G7 ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دی وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو، د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شا شي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا یې د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. یو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره دی چې په ځدې نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیڅ هیواد تر هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلې او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپلې هڅې او مرستې نسپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکتورونه باید په نښه شي چې د ترهګرۍ د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې د هغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغش، ډېری شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا پخپله یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي؟ په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښودې، طالبانو ډېر جدي غبرګون وښود او وویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عناناتو او کلتور موضوع ده. دوی وویل
ګوري که د افغانستان د عناناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړي، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګنډ کمیس او رنګه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا ده چې کچېری بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ژوند وکړي. دا طبیعي
دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایلو نږدې څاري؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل موږ هم ولستن دی وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري، دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګټۍ چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړې. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالي وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو خرابته باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، وتار کې تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چیلې د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په واسه نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یوه تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همداراز د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو. په ننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقې به 8 ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي وو ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنامنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنامنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلن تلاب پیدا کوي. له دغه لوبو نه زموږ هدف د داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لاره راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغه کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر هم سره دل تکړه.
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه ښایسته ټورنمنټ په لاره اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
اوریدونکو مخکې له دې چې عصمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکندي کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د 40 لوبغاړو په ګډون د میمنی وای ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وای د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید رای مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. لیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې دولس لوبې کړې چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوره لیګ په سګنیو لوبو کې تر دې دمه ګجرات ټایټنز مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه می ومنئ. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د پنځلسمې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سے شرایط کورونی یار غړی ځان تکار کې خپل مصرفي انت افغانستان کې هغه سینه دی برعکس دی دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار و سي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورو ته فارغ دی کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړی د کور مصرفي.
د می میاستې 15 نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. د غوړس د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې د ارزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زمونږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله قوس سره مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته، اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و، ډېر زیات و، که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لږې شوې وي، ځکه چې په جنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر یې کم کړل، بل ګشت 300 میلیون ډالر یې کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي، اما رسما ویل شوي دي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیما جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د ډېر تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجه کې په 2020 کې. هلته هم حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپله ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلزار وو، بیا نه وو، مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسما منل چې 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنی دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواوې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین 6,350,000، 325,000 نظامي منصوبین ول، او تقریبا 300,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وچول پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي د نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ نسیات ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سل چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازنۍ څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمرکاتو پیسې راځي، او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي. ځکه چې اول صداقت پیدا کوي. د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري، او فعال خلق باید وي، متخصص خلق وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلق اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلی د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې دا خپرونې راسره واورئ. دواړه خپرونې تقریبا د ځوانانو پر مسایلو راڅرخي. خو اوس په کابل کې څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په روان 2022 کال کې له 15 میلیونه او 15 لکه افغانانو سره اضطراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت له چارواکو او د غرض د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړاو د وضع شویو شرایطو له امله د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. ښاغلي زیرک پرون ازادۍ راډیو ته ویلي وو پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي، او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم هم ګزړن وهلې دی. دا په داسې مې کې په تیرو درې اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د یو روغتیايي مرکز اداري لابراتوار د مې پر 15 نیټه د میرامشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلې دی. په پاکستان کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په لومړي ځل د اپریل پر 22 او ورپسې د اپریل په 13 نیټه دوه ماشومان ګزړن وهلي وو. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې واړه پېښې په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د یو سړي په ډزو یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوی دی. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځان لقبله انتقاد کړی دی. کیم جنګ اون خپل پاوس ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبیږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. دلی او پنجاب لوبډالو د هند غوره لیگ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپلې شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډالو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیگ کې د پرمختګ چانس له لاسه ورکوي او د ګټونکو لپاره بیا پرمختګ چانس شته. سموخ غل ازادۍ رادیو نه اوري ک غوړی چې دا خبرونه او د غرض د ازادۍ رادیو راپورونه ولولي زموږ په ویبپانه کې مونډلې شي. د ویبپانه آدرس دی azadiradio.com. په ویبپانه کې زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ک چیرته انټرنیټ کاروي د ازادۍ رادیو پر ویبپانه بسنه مکوي. د فیسبوک پانه تاسو سرور خکارا کوي. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي. تاسو به د ورځې له تازه پیښو خبرونه نه خبرېږئ. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه د ازادي راډیو په ټویټر پاڼه کې هم شته. په ټویټر مو هم فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز کې انسټاګرام کاروئ. په انسټاګرام کې هم د ازادي راډیو پاڼه در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مه هېروئ.
The Lobo Le Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښې
د افغانستان او کرکستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي دي چې د روانې نیمې اصلې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې له تمریني کمپ او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیګ په چاچا نن تر سره سوا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سوا. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیګ راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د یوولس ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په ترسره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغو سیالیو کې سل، سنایی، اطمینان، یارانه همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یارانه افغان او شریفي سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشن گلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 23مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل سوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي انډری ویلنینګ چې د دغه لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډېره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ویلنینګ زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاټلند لوبډلې سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکي لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې له ویلز سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکراین د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیره اونۍ دغه هیواد له لوبډلو څخه درویست لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون پیو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. آیا پوهیږئ چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پروان مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دمګړې د جدول په څلورم ځای کې ده. خو د تیر کال اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه ده ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکې تګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوب شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دی. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې ترڅنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 451 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکي بلل کېږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبېږي پلس لوبو کې 318 منډې کړې او درې مخکښ توپوهونکي دی. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچون کې چال پلس سوسیالیو کې تدیده منو لس ویکټ اخیسته او تورنور مخکره. د دلی لوبډل لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې اتلس او ګیکسو روباډا بیا چې پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې د ولس ویکټو په اخیستو دریم مخکخ تو اچون کې بلل کیږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په یو لس لوبو کې یو لس ویکټ اخیسته خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو اوریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو یې د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي. د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړېږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کېږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائده لري. خو د دغه سی غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې ده چې لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائده کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت وکاري او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بله مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې اخیستل شوی. دغه سی نبی نور یانګستر زمونږ فضل فاروقي، ګربز، نور احمد، دوی تر 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټ لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتېږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټېږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونی د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تن څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دو ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم داسې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما، مراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا دنیا گاٹ بتا دی مدا نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا وہی خط بہرا دے شائی سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگرنج دل چاہیے
na na
کڑپ شروع نہ دے کم یہ کڑپ